په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دا زما حق دی اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی په تو شیبو کې زما همکار احمد تکل وړاندې کوي خو پایل د دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه کوي. د سویس په جنیوا کې دا څلورمه دورې ارزونه ده چې دا شورا د افغانستان په اړه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له رامسه کېدو رئیس د افغانستان په اړه مخکنی درې دورې څېړنې د تیر جمهوري نظام په مهال په 2019، 2014 او 2009 کلونو کې ترسره شوې وې. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت په خبر پڼه کې چې نن سهار خبره کړې ویل شوی چې د واکسیناسیون په دغه کمپاین کې به چې تر پنجشنبې دوام کوي نږدې 11 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته دي. دغه کمپاین د سړې هوا له کبله په درې ولایتونو دایکندي، غور او بامیان کې نه پلی کېږي. د واکسین په دې پړاو کې ماشومانو ته د ویټامین اے ټابلیټ هم ورکول کېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د دوی لوی لارو کابل جلال آباد او تالقان فیض آباد د لارو د خلاصېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې نن لیکلی چې د کابل جلال آباد پر لاره غره خوېدو 3 کیلومتره لاره بند کړې، خو ویلي دي چې موټر په یوه بدیله لاره تګ راتګ کولی شي. ښاغلی حق شناس وړاندې ویلي چې د تالقان فیض آباد لاره هم چې د ورته پېښې له کبله بند و نن دوشنبه بیرته خلاصه شوه. د ترکیې هوایي شرکت ترکش ایرلاین نږدې 3 کلن ځن وروسته افغانستان ته د الوتنو د بیا پیل خبر ورکړی دی. دې شرکت په خپله ویب پاڼه له استانبول کابل ته د لومړني پرواز نیټه د راتلونکي جوزا میاشتې لومړۍ نیټه یاده کړې ده. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو لوړ پوړی قاضي چې 2 ورځې وړاندې وسلوالو برمته کړی و بیرته آزاد شوی دی. قاضي شاکر الله مروت د شنبې په ورځ د ډیره اسماعیل خان په ټانګ سیمه کې تښتول شوی و چې وروسته یوه ویډیو هم خپره شوه چې نوموړی پکې د ځان د خلاصون غوښتنه کوي. د پښتونخوا د اعلی وزیر د رسنیو سلاحکار محمد علي سیف نن مشال رډیو ته وویل چې دغه قاضي پرون ماښام بیرته کور ته ستون شوی دی.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
دا زما حق دی پروګرام ته خراغلست. د می دریمه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. ملګرو ملتونو سکل د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې چې ټول نړۍ جګړو په سر اخیستي د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ اهمیت ته ځانګړې کړې. ملګرو ملتونو د دې ورځې په درشل کې ویلي چې د نړیوالو بحرانونو او د هغو د عواقبو د ټولو اړخونو په اړه پوهاوی د ډیموکراتیکو ټولنو د جوړولو لپاره مهم دی. د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي ډیر سره تړلې دي او ډیر سره نښتي مفاهیم دي، خو په نننی افغانستان کې دا دواړه ازادۍ په خطر کې دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې د غویي یا ثور په شپږمه نیټه د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې په خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبریالان را خوشي کړي. د راپورونو له مخې اسماعیل سعادت، وحیدالله معصوم او احسان الله تسل د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د خپرولو او په راډیو کې له ښځینه اورېدونکو سره د خبرو له وجې نیول شوي دي. د ټولنې په یو بیان کې ویل چې د دې خبریالانو نیول کېدل د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه ده. د سانسور انډکس په نوم د خبریالانو د ملاتړ ټولنې په تیره وری میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو په اړه د دوی له غوښتنې یو کال وروسته په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نور هم خراب شوی دی. د بې پولې خبریالانو ټولنې یا RSF د روان 1403 هجري لمریز کال په پیل کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سری ډول نیول شوي او رسنۍ له ګواښ سره مخامخ دي. افغان پرس کلب او د افغان خبریالانو فدراسیون دوه نورې کورنۍ ټولنې هم همدا خبره کوي. د د افغان پریس کلب مشر عزیز احمد تسل دوری په 19 ازادي رادیو تویل پر افغان خبريالانو د طالبانو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي او د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجداني له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی راپورونه ښیي چې په تیر مریض کال کې په افغانستان کې یو شمیر رسنۍ د لنډ وخت لپاره وتړل شوې او د خبريالانو د ځورونو نیونو او ګواښلو موارد هم پیښ شوي دي. دا فشارونه پر ټولو ژورنالیستانو شته خو په ځانګړي ډول ښځینه خبریالانې له خورا زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. په دا زما حق دی پروګرام کې نن د افغان ښځینه ژورنالیستانو پر وړاندې همدې ننګونو ته کتنه کوو. د خپرونې میلمنې دوه خبریالانې دي چې په هیواد کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو ډیره اوږده سابقه لري، آمنه مایار او فرهناز الکوزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له میرمن مایار سره پیلو. میرمن مایار، د می دریمه لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او ما مخکې هم وویل چې د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي دوه تړلي مفاهیم دي. په افغانستان کې د دې دوه مفاهیمو تړون او ارتباط څه ډول تاسو ارزوئ؟
پلومی سر کې تاسو ته د خبرونه درنې خور میلمنې ته او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د هیواد ټولو خبري اعلان ته هغه په هیواد کې دیننه دي که په تبعید کې دي د دغه ورځې مبارکي وایم. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا د خبري اعلان وضعیت په تیر بیا د افغان خبریالانو او خاصتا د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. لکه څنګه چې پوهیږو خبریال او رسنۍ د یوې ټولنې د غوږ، سترګو او ژبې په معنا او مفهوم دي. که کله خبریال او رسنۍ په یوه ټولنه کې فعالیت ونه لري نو طبعا هغه ټولنه به د هر لحاظه هم په اصطلاح د معنویت له لحاظه ګونګۍ، ړنده او کڼوي، ځکه خبریال د ټولنې د هغو واقعیتونو د څرګندولو یا د بیانولو دنده لري کوم چې په یوه ټولنه کې موجود دي او دا مستقیم د خبریال فعالیتونه د بیان له ازادۍ سره اړیکه لري. یو څه چې د ویلو وړ دي، په تیرو شلو کلونو کې کومه ستره لاسته راوړنه چې د افغانستان ټولنې درلوده هغه د بیان ازادي او د رسنیو کثرت و، چې متاسفانه نن سبا موږ دا هر څه له لاسه ورکړي دي او خبریالان
میرمن مایار او بخی تاسو خبرې کوي، بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. تاسو خوایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي وه او تقریبا ټوله نړۍ هم په دې باندې قانع وه، مګر حتی په همدغه دوره د شل کلنه دوره د ازادۍ کې هم د ښځو پر وړاندې، د خبریالانو ښځو پر وړاندې د خشونت موارد، د تشدد موارد و تاسو تر سترګو شوي وو؟
دقیقا موږ هغه وخت هم خپل غږ اوچت کړی و او اوس هم وایي. داسې نه ده چې تیره شل کلنه دوره هیڅ ستونزې نه درلودې په تیره بیا د ښځو په وړاندې. زه خپله چې د یوې ښځینه مجلې چلوونکې وم او ما یو کاري ښځینه ټیم درلوده، کله به چې دوی د گزارشونو یا د خبرونو چمتو کولو ته تلل زما خویندې، زما همکارانې له ډول ډول تاوتریخوالي، له ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کېدې. دا د ټولنې یو واقعیت و، لکه څنګه چې نارینهو ته اطلاعات په لاس ورکول کېدل او اطلاعاتو ته یې لاسرسی درلود، ښځینه و نه درلود. په هر ډول ښځینه ځورول کېدې، که په د صنعتي ټولنې له وجې وي، که د حکومتي او زورواکو واکدارانو د قدرت له امله وو، دوی په ډول ډول توګه ځورول کېدې. کله به چې د یوه ګزارش یا د خبر چمتو کولو ته تللې، دوی ته سم اطلاعات نه په لاس نه ورکول کېدل او دوی ته په کمه سترګه کتل کېدل. دا د بیان ازادي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنه په دې مفهوم نه ده چې هغلته ستونزې نه وي. مختلف ستونزې وجود درلوده د خبریالانو په وړاندې، او په تیر بیا د خدینه خبريالانو په وړاندې یو لوی ستونزه دا و چې دوی فقط په مرکزونو کې په لوی خارونو کې محدود شوی وي. کلو باندو او لری ځایونو ته د نام نه لواجه او د خلکو د سنتي د لوري لواجه نشوي تللی. خبر
دا دوره خو تاسو وایي چې ستونزې درلودې، البته چې بل شک وي، مګر هغه دوره اوس د اگست لې د 2020 کال د اگست ل 15 مې ورسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، مقایسه کولای شي که مقایسه کوي څو فیصد مونږ ورسته پاتې شوي، یعنی څو شات فیصد پشات لیو، یو مقایسه لري تاسو؟
طبعا هغه وخت که ځینې ستونزې وي، خو دا حق وی خبریال درلود یا خزی دا حق درلود چې د خبریالۍ یا د رسنۍ په ډګر کې راڅرګند شي او خپل فعالیت وکړي. خو نن سبا دغه فعالیتونه څه ناڅه ټکنی شوي دي او په اصطلاح په ټپه درېدلي دي. که ووایي د ښځو فعالیت په رسنیو کې، د ښځو خبریالي، د ښځو ونډه په رسنیو کې په ټپه درېدلې ده او په مجموع کې رسنۍ په یو ډول نه یو ډول سانسور کېږي. په ډېرې بخښنې قدرمن تاسو د استودیو همکارانو ته یو غواړم چې یو اصلاح راوړي. زما په نوم کې، زما نوم یوازې آمنه مایار دی، آمنه حبیب مایار مو لیکلی، بخښنه غواړم.
لتاسو ډیره زیاته مننه کوو، دا به حتما اصلاح شي. میرمن مایار، فرهناز الکوزی هم د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده. میرمن الکوزی، مونږ مخکې له میرمن مایار نه په افغانستان کې د جمهوری دورې او له هغه نه وروسته پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د وروسته دورې مقایسه وغوښته، هغه خپل خبرې وکړې او تاسو هم واورېدلې. ستاسو تجربه څه ده په تیرو څه کم دریو کلونو کې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب تاسو ته، کلمونه میلمنې ته او تاسو د رسنۍ د لارې نه ټولو او خلکو ته چې اوس تاسو د رسنۍ د لارې زموږ غږ اوري او زما خپلو هېوادوالو ته سلامونه خدای دې وکړي چې دوی ښه وخت پیل کړی وي. راځو ستاسو پوښتنې ته. تاسو وګورئ، کله چې حکومت ړنګ شو، طالبان واک ته ورسېدل، موږ دلته د بیان په ازادۍ خبرې کوو، بیا په دغه برخه کې د ښځو په ونډې باندې خبره کوو. کله چې تېر حکومت د طالبانو ړنګ شو، یو نوی نظام افغانستان ته راغی، شل کلنه دوره کې لکه څنګه چې زموږ قدرمنې میلمنې وویل، دلته رسنۍ ورو ورو فعالیت شروع کړ. په رسنیو کې تاسو ولیدل چې دوی دلته ښځو ته ونډه ورکړ شوه، د ژورنالیزم پوهنځۍ رامنځته شوه، هلته نجونو په کله چې پوهنتون ته ازموینه ورکوله، دوی د ژورنالیزم د پوهنځۍ انتخاب په شوق سره کوو، په خپلې خوښې سره یې کوو، د دې لپاره چې دوی د ښځو غږ پورته کړي. په جمهوریت کې ستونزې به وي په لرې پرتو ولایتونو کې، خو په ډېر تعداد ښځو ته په رسنیو کې ونډه ورکړ شوې، هغه که چاپي وي، هغه که صوتي وي، هغه که تلویزیون او راډیو ده. نو یو خو دوی د دې ونډه په رسنیو کې د دې لامل شوی چې دوی د ښځو غږ ډېر ښه پورته کړي. هغه که د دوی اقتصادي پروګرامونه ول، که د دوی سیاسي پروګرامونه ول، که د خبرونو برخه وه، کراسو زموږ دینی خپرونې وي، زموږ کلتوري خپرونې وي، زموږ د ټپ په برخه کې پروګرامونه ول، دا ټول د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل. تر ټولو ښه خبره دا ده چې کله په افغانستان کې هغه دینی پروګرامونه مولوي صاحبانو مخ ته وړل، هغوی دا بیان کوو چې ښځه د میراث حق لري، ښځه د خاوند د انتخاب حق لري، ښځه باندې پیسې اخیستل، ښځه خرڅول یا په بدو کې ورکول یا په کوچنیو لیکو واده کول، یعنی په ټول موږ دا انتشارات لیدل په ټلویزیون او راډیو او دې ته ورته ورځپاڼې چاپي رسنۍ کوي. نو دې د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل او ښځه د غږ د رسولو د پاره یوه ښه وسیله ګرځېدلې وه. کله چې نظام رنګ شو، طالبان مخته راغلل او دوی واته ورسېدل، واک د دوی په لاس کې شو. دغه ډله یوه داسې ډله ده چې دوی په بخښنې سره دغه ښځه ستمګره ډله ده. دوی یوازې په ښځه باندې ستم کوي، په ښځو باندې ظلم کوي. تاسو اول ولیدل چې دوی د ښځو چارو وزارت بند کړ چې هغه د ښځو لپاره یو داسې ځای و چې د دوی اجازه پکې پورته کېده، د دوی حقوقونه پکې دفاع کېدله، دا یې بند کړل. وروسته یې په ښځو باندې کاري ماحول ودرو، بیا پارکونه، بیا هم ان تر دې چې د سنګاپونه دوی را بند کړل. وروسته یې په رسنیو کې د ښځو ونډه داسې له منځه یووړه چې محدود یې کړه. څه چې کله په یو چا باندې په زور په ستم باندې یو شی تحمیلوي، چې ته به دا کوې، تا ته بیا هغه وظیفه هم خوند نه درکوي. ډېری نجونې به اوس په افغانستان په رسنیو کې کار کوي، خو دوی ماسک اچوي، دوی آزاد خپل خبرونه نشي ویلی، دوی خپل پروګرامونه مخته نشي وړلی، دوی کلتوري پروګرامونه سانسور شوي دي، د موسیقۍ پروګرامونه سانسور شوي دي. دلته سندرغاړي نشته، هنرمند نشته، شاعر نشته، لیکواله نشته. د هغې تر څنګه دغسې وګورئ، د رسنیو رسنۍ د یو هېواد په څلورو خو کې یوه قوه ده. رسنۍ چې دا د یو ولس غږ رسوونکي ده نړیوالو ته. اوس د افغانستان د ښځو غږ بند دی. دلته د رسنۍ دومره محدوده شوې، دومره سانسور شوې ده، او ښځو ته پکې بالکل برخه ورکړ شوې ده.
میرمن الکوزی که نجونه تروسه پوری خزه تروسه پوری کولای شي چې په ټلویزیونونو کې کار وکي او راخ کرا شي، دا خو نو بیا داسې نه ده چې مطلق بندیز لګیدلای پر خزو باندې.
په خزو باندې ماته سو ویل چې کله چې چیرې دوی پر رسنیو کې کار وکي، دوی چې هغه ځغ وړي دوی هغه پورته نه کوي. دوی چې د شوز د حقونو لپاره سمه غږ رسوونکي دي، دوی به هغه ونیسي. کړی تاسو ولیدل، تاسو ولیدل په دشتې برچي کې، د کابل په ښار کې ښځې راووتلې د خپلو حقونو نه دفاع کوله، مزارې کوله، که د ژورنالستانو کمرې ماتې شي، ژورنالستانو ووهل، څه وټکول شي چې تاسو د ښځو غږ مه پورته کوي. دغه خبره منه شوې. دا یو ډول خپله په ښځو باندې که ته ښځې ته وزیره زما واک د ملا دلته هغهشته ده. اوس چې یو چاته چې مثلا یو چاته چوکۍ ورکړي واک ور نه کړي، دا په څه معنا ده؟ هغه ښځې چې اوس په رسنیو کې کار کوي، چې ته پرې سانسور ولګوې، ته چې یوه ښځه چې د ښځې غږ پورته نه کړي، د هغې لاریون روان اخلي، د هغې غږ پورته نه کړي، د هغې غږ ونه رسوي، بیا ته زما دنده په څه معنا ده؟
سوال همدا دی میرمن الکوزی، چې دغه ازادي چې افغان میرمنې غواړي، او دا په طبیعي ډول په ټولو نړیوالو حقوقو کې او د افغانستان په پخوانیو قوانینو کې د دوی حق بلل شوی، د دې ازادي حدود څومره دي؟ یعنی په کوم ځای کې دا حدود پای ته رسیږي؟ په نورو هیوادونو کې، تاسو د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګورئ چې ښځې بیخي پراخه ازادي لري، اما په افغانستان کې د یو اسلامي هیواد په توګه له تیرو تقریبا څلوېښتو لږ تر لږه پنځه دېرشو څلوېښتو کلونو راهیسې ښځې هغه سې چې پخوا یې د فعالیت حق درلود هغومره نه لري. زه غواړم له تاسو پوه شم چې د ښځو د فعالیت یا په ټولنه کې د خبریالې په توګه یا د نورو برخو د لوبغاړو په توګه د دوی ونډه څومره ده؟ دا اوسنۍ ونډه ډیره کمه ده. هغه ونډه چې د جمهوریت په وخت کې ورکړل شوې وه کافي وه، که هغه هم کمه وه، که هغه زیاته وه؟ غواړم یو شرح یې له تاسو واورم.
تکل صاحب، موږ خبره د جمهوریت کوو که اوس صحیح ده، هغه هم یو نوی نظام و، نوی جوړ شوی و، او په ډېرو برخو کې به کمی کاسي درلودله. خو بیا تاسو لیدل چې ښځه په پارلمان کې وه، ښځه په ولایتي شورا کې وه، ښځه په سیاست کې وه، ان ولسمشریزو ټاکنو ته ښځه درېدلې وه. کراسو د اقتصاد برخه کې به خپله پروګرامونه درلودل. زه یوه ژورنالیسته یم، زه تللې یم په ښځو په کور کې، داسې کوچني کوچني شرکتونه جوړ کړي ول. د هغې تر څنګه ښځه په سینما کې وه، ښځه په هنر کې وه، ښځه په کلتوري لحاظه پیاوړې وه، د ښځو ټولنې وې، د ښځو رسنۍ وې، د ښځو چې خاصې ښځو ته کار کوو، د ښځو غږ پورته کوو، مجلې وې، زما خپله وه د تعلیم په نامه. نو زه راځم دې ته، کله چې په یو هېواد کې دغه ستونزې او مشکلات وي، او یو څه ناڅه ستونزې به وي، که پرمختګونه وي، خامخا ستونزې به هم وي. په جمهوریت په دوره کې ښځو ډېر پرمختګ کړی و. موږ چې هغه د طالبانو تېر نظام ته وګورو، چې دوی ښځه څنګه راغورځولې وه، تر ګوره او تر کوره یې محدوده کړې وه. نه تعلیم و، نه تربیه وه، نه د دې حقوق و، نه د دې انتخاب و. ښځه یوازې په کور وه، په ګور وه، بس خلاص. کله چې جمهوریت راغی، په ټولو په دغو برخو کې چې ما یادونه وکړله، ښځو ته ونډه ورکړل شوه، اوس خو ښځه بیا د طالبانو په واک کې بیا تر کوره بیا تر ګوره شوه. موږ دا څنګه مقایسه کړو؟ دلته خو ښځه بیخي بیا وځپل شوه. ښځه نه نه ښوونځي ته تللی شي، ښځه نه کار ته تللی شي، ښځه نه تعلیم کولی شي، او ښځه نه وظیفه کولی شي. ښځه تعلیم دروازے بند دی، بے کار دروازے بند دی، انور دروازے بند دی. نو خزہ آغا پخوانے نظام کے طالبان و دغا نظام کے دے دا یو سر توفیر نہ لری، فرق سر نہ لری. اماغا نظام دے، اماغا طالب دے، اماغا چتمگر دے، اماغا طالب دے چپ خوزی
دیرہ منال کوزی مننا مرمن مایار. ما مخکل مرمن الکوزینا و پختل چې په افغانستان کې د خځو د ازادۍ حدود یا د بیان د ازادۍ لپاره د مرمنو حدود څومره دي؟ که لږ مقایسه کو، مثلا اوس زموږ مرمنې ناراضه دي، په جمهوریت کې هم ځینې ناراضه وي او ځینې خوشاله وي. له هغه نه مخکې په پخوانیو کلونو کې افغانستان حتی د جمهوریت تر وخته هم پراخ آزادی درلوده. زه غواړم له تاسو واورم چې د ښځو د آزادۍ، مخصوصا د خبریالانو، ژورنالیستانو، مېرمنو د آزادۍ غوښتنه په کوم حد کې ده، یعنی هغه سرحد په کوم ځای لګیږي؟
وګورئ، کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام راغی، څه کم ده د درې کاله کېږي، ډېر کم وخت پاتې دی چې درې کاله یې پوره شي، چې ښځې د خپلو اساسي حقونو چې هغه زده کړه ده محرومې دي. راځو د بیان آزادۍ ته، چې د بیان آزادۍ طبعا د ښځو د بیان آزادۍ او د ښځو ونډه په رسنیو کې کاملا د یو کم شمېر ښځو په استثناء چې په رسنیو کې مصروفی دي، هغه په خاصو محدودیتونو او په خاصو اصولو دوی په رسنیو کې څرګندېدای شي او غږ اوچتولی شي. نور د آزادۍ، د بیان آزادۍ نشته ده. د بیان آزادۍ نه یوازې د ښځو دپاره نشته، بلکې د ډېری هغو رسنیو لپاره چې غواړي د ټولنې واقعیتونه رابرسیره کړي، هغوی هم تر سانسور لاندې دي. له کومه ځایه چې موږ په ارتباط کې ځینو هغو همکاران سره چې په افغانستان کې دي، یعنی اوس محدودیتونه دومره زیات شوي دي چې یوه رسنۍ نشي کولای چې په خپل سر خبرونه یا کوم گزارشونه چې دوی غواړي نشرې کړي هغه نشر کړي. دوی به یو ځل کتل کېږي، سانسور کېږي به، او بیا به وروسته هغه نشر ته ځي. دا په خپله د څرګندونه کوي یا بیانونکي ده چې د بیان آزادۍ نشته ده. او د ښځو ونډه په رسنیو کې موږ تاسو په جریان کې چې زیات شمېر رسنۍ، هغه چې ښځینه رسنۍ وي، وتړل شوې، او زیات شمېر هغو رسنیو کې چې ښځو خبرونه درلودې هغه محدود شوې او له منځه لاړې.
وبخښئ، زه یو پوښتنه کوم په دې منځ کې، بیا تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. دا رسنۍ چې ښځو کار کاوه، یا د ښځو وي، یا د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې وي، دا طالبانو باندې کړې دا رسنۍ، او که په خپله د مالي مشکلاتو او د نورو ستونزو له کبله، یا دا چې مثلا چلوونکي له افغانستان ووتل، له دې کبله وتړل شوې؟
ځینې مالي مشکلات هم وو، او کله چې په ښځو باندې په مجموع کې محدودیتونه ولګېدل، د رسنۍ بند شوې. مالي ستونزې هم وې په خوا تر دې چې طالبان هم راشي. ځینې مالي ستونزې وروسته له 2014 کال چې رامنځته شوې په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې ځینې دفترونه او ځینې رسنۍ محدود شوې او فعالیتونه یې ودرول شول. خو د بیان آزادۍ او د ښځو فعالیتونه د تیر په څیر اوس وخت کې محدود شوی دی.
مننه. له تاسو سره وروسته بیا هم بحث ته دوام ورکوو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، دا زما حق دی، پروګرام دی، اول خپل ځان معرفي کړئ او بیا له میلمنو نه که څه پوښتنې سوالونه لرئ مهرباني وکړئ. مونږ ستاسو غږ نه اورو، مهرباني وکړئ اول ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه وړاندې کړئ.
ان صاحب تا وخت مستاسې ملمنو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
چې توخیم د زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ څخه
باندې وکي.
زما رخصي کېږي؟
ستاسو غږ موږ اورو، مهرباني وکي.
بلې، مننه ستاسې ملمنو ډېر ښه نظرونه ورکړو. ښځې خو رښتیا هم د ترحم وړ دي، ځکه چې زموږ خوندې دي، مندې دي، ورېګانې هم دي، لوڼې هم دي. نو موږ غواړو چې په افغانستان کې دوی ته د شریعت په چوکاټ کې خپل حقوق ورکړل شي، او خامخا څه نیمګړتیاوې به هم وي، مګر مثبت اړخونه هم لري. هغه داسې دوی په بدیو کې اوس نه ورکول کېږي، دوی ته د میراث حق ورکول کېږي، او دوی په یو ډول له ډولو څخه نه ځورلی کېږي، دوی ته اوس احترامات شته په بازارو، په کابل او په نورو ځایو کې. پخوا به څه څه مشکلات دوی ته جوړېدو سره وبوتې، نو په بعضو رسنیو کې هم موږ د دوی غږونه اورو، لکه په سلام وطندار کې چې موږ په ولایت ولسوالۍ کې موږ د دوی غږونه اورو، او دوی ته په کورو کې تنخواوې هم ورکول کېږي. خو رابه سو ودې ته چې د دوی باندې د تعلیم دروازې تړلې شوي دي د پوهنتونو، نو موږ په وارې وارې د یو افغان په حیث د غږ پورته کړی ده چې د دوی ته د پوهنتونونه خلاص شي. نو زما دا خوښه ده تر دې چې بعضې خوندې خیر بعضې ډېره ترخه لهجه د طالبانو په حق له استعمالوي، او بعضې سیاسیون نو تر دې به دا ښه وای چې دوی راغونډې شوي وای، راغلي وای څو مصرانې په کابل کې د امارت له چارواکو سره مذاکرات کړي وای، مخ پر مخ خبرې ورسره کړي وای، قناعت یې ورکړی وای. طالبان خو ان شاء الله له دې سره خبرې کوي، او له دې څخه مې پوښتنه ده چې آیا په جمهوریت کې هم تاسو ته بعضې مشکلات وو؟ نو هغه داسې مشکلات وو چې هغه اوس دلته په رسنیو کې د ویلو نه دي. نو ستاسې دا خوښه نه ده چې تاسې خپل مذاکرات له طالبانو څخه سره مستقیما شریک کړئ، او تاسو خپل مصران یا په خارج کې یا داخل ته داخلي سي؟ مزما ده پښتنه ده. مننه
له تاسو نه. مننه توخی صاحب، مخکې له دې چې تاسو لاړ شئ دې پوښتنې ته، خو به مونږ هڅه وکړو چې له خپل میلمنو نه ځواب واخلو. ما مخکې له خپلو میلمنو نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د ازادۍ دغه حدود څومره دي. موږ په افغانستان کې سلطنتي نظام درلود، په هغه وخت کې ښځو یو رقم ازادي درلوده، لږ نه وروسته بیا د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ په افغانستان کې چپي نظام راغی، د شوروي پلوي نظام راغی، هلته د ښځو ازادۍ بل بڼه ونیوله، بیا د مجاهدینو واکمني راغله، بیا د طالبانو، بیا اوس جمهوریت راغی، بیا اوس بیا طالبان راغلي دي. په دې ټولو دورو کې تاسو ولیدل، تاسو خو د سیخکاری چې حاجي صاحب یاست، حتمن به مو عمر دومره وي چې ځینې دا حکومتونه یا ښایي دا ټول چې ما یاد کړل ټول به مو یا لیدلي وي، یا به مو په یاد وي، یا به مو اورېدلي وي. په دې ټولو دورو کې د چا د دورې د چا په دوره کې یا په کومه دوره کې د ښځو ازادي یا د ښځو د ازادۍ حدود ستاسو لپاره شخصا ستاسو لپاره د منلو وړ وو، او تاسو کولای شئ چې هغه تایید کړئ؟
تر دې راحت خلک څنګه ستاول زما دا ټول انقلابونه په یاد کېږي، د روسانو د وخت بیا بیرته مجاهدین را تګ، لکه کوم چې تا ذکر کړو. خو تر ډېره حده پورې خو ما درته وویل چې مثبت اړخونه هم لري، منفي هم لري. خو تر ډېره حده پورې رښتیا هم اسلامي امارت هم بعضې شیان ورکړي دي، او په جمهوریت کې هم ډېر مشکلات وو، لکه څنګه چې اوس هم خوند وویل. نو ښه دي، یو مظلوم قشر د هر وخت تر مظلومیت لاندې یې، نو خدای دې وکړي چې د دې دپاره داسې څوک پیدا شي پر دې چې فقط وکړي. یو ان صاحب، دا دوې ورځې کېږي چې ستاسې رادیو بیخي په ټولو ولایاتو کې موږ ملګري لرو. ستاسې منځنۍ څپه دوله شپږ نوي سي له سهار له شپږو د ماښام د شپږو د سهار په شپږو یې بیخي یو مخ ډېره خراب اورېدل کېږي. د ایران رادیو، زایدان رادیو، د بلوچي خپرونه وایي، دا ورسره ملګري. نو که تاسو تخنیکي همکارانو ته
ووایاستغلی توخي، موږ به دا مسله له خپلو تخنیکي همکارانو سره یاده کړو. تاسو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. میرمن مایار تاسرا خبرو ته خیر زما تخنیکی همکار طاهر روخان ماته اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم ده، یو بل اوریدونکو بر واخلو او بیا به خپل بحثونو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ دا زما حق دی پروگرام دی، خپل ځان معرفي کوي او بیا مو خپل پوښتنه ووایست.
مله ټکل صاحب کزما راغور زما سلامونه هم قبول کا، سلامونه تاسو او تاسو غلو ملمنو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورور زقاری محمد ایوب پښتون د جوزجان.
قاری صاحب خره غلاس خبرونه ته مهرباني وکي.
تشکر. ډیر څه موضوع متاکل لکه اجي صاحب مبارک شي خبري پر وکړې واقعان اجي صاحب شو خبري وکړې. مشکلات په هر نظام کې شته او سیستم جوړېدل د هر نظام وظیفه ده. قانون جوړېدل دا قدر سنوی قانوني قبل قانوني قبل قانوني قبل قانوني او قانون د اصول د ازادي بیان جوړېدل دا د هر نظام وظیفه ده. خودلته خبره سره تکل صاحب موږ افغانان چې یو چې هر نظام راشي چې دا بل نظام هغه الله سره وړني د بینه جی بیا هغه هر نظام چې راشي هغه نظام خپل پر سیستم باندې نظام جوړي. را به سو دي زما د حق او موضوع ته چې تاسو خوندې ملمنې کړی دي. زه خو یو نظر دا ورکوم چې دا شزه چې د زما مور ده، زموږ خور ده، زموږ لور ده، د میرمنې په شان، د لور په شان، د مور په شان دا پر ما پر مور باندې حق لري. اول خو د دوی سره باید په اجتماعي عرصه کې، په اقتصادي عرصه کې، په کورنۍ عرصه کې، په پردي عرصه کې، په سیاسي عرصه کې باید دوی ګډي، باید د دوی سره مشوره وشي. په کور کې هم باید مشوره ورسره وشي. هغه کور چې د ښځې بې مشورې وي هغه کور خراب غوندې دی. ولې په دې نر به یو شی کوي، ښځه بل شی کوي. نو باید د دوی سره په هر عرصه کې مشوره وشي، د دوی خبرو ته غوږ ونیول شي، د دوی نظریات واورېدل شي. د یو مور په شکل، د خور په شکل، د لور په شکل باید دوی نظریات واورېدل شي. او رانو اشاره ته دي چې په رسنیو کې واقعا دا یو مظلوم کشر دی. لکه اجي صاحب چې وویل اوس هغه پیښې د بدۍ ډېرې کمې شوې دي، خو یو شی شته اوس هم زموږ ښځې د حیوان په شکل خرڅېږي، په درنو ولورو باندې خرڅېږي، د مظلوم په شکل خرڅېږي. وګر چې نکاح د هورې په تړه کېږي، اما دا مهر او ولور دا شی د مینځ په شکل باندې خرڅېږي. دغه شی باید ورک شي.
قاری صاحب وکي په دې پروګرام کې مونږ البته په افغانستان کې خورا زیات ستونزې شته. په هر برخه کې په مجموعي ستونزو باندې خبرې نه کوو. که تاسو ماته ډیر لاند ووایاست چې تاسو له نظره په دا اوسنی حالت کې په افغانستان کې هغه محدودیتونه چې پر ښځو لګېدلې دي، له تعلیم نه نیولې تر مطبوعاتو پورې چې د دوی ونډه پکې کمه شوې او په پوهنتونونو کې دوی ته د درس ویلو اجازه نه ورکول کیږي، حتی بې محرمه له کوره دوی ته د وتلو اجازه نشته، دغه محدودیتونه څومره تاسو ته د منلو وړ دي د یو افغان په توګه؟
وروره زه یو خبره درته کوم. دا خو ما په علماو کې بار بار ویلي په مجالسو کې چې تعلیم د ښځې حق دی، د اسلام په چوکاټ کې، او کار ورکول د ښځې حق دی، په سیاست کې راګډېدل دا د ښځې حق دی. ولیکن خبره دا ده چې اوس دوی هم درس نه وایي چې موږ د تعلیم اجازه نه ورکوو. دوی نن سبا ته، آیندې ته، آیندې ته، زه خدای ته امید لرم، بلکې خدای تعالی دا خبرې سره سمې کړي. او زما د خوندو څخه یو غوښتنه ده تکل سوداګر د خبرې چې ما درته وکړي، دا تعلیم د دوی حق دی، کار د دوی حق دی، سیاست د دوی حق دی، مشوره د دوی سره حق ده. او دا مادیتونه چې پر لګېدلي د دوی په نظر، ازما په نظر، استا په نظر، باید دا مادیتونه څه ناڅه په قانون کې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام د دوی سره ایسته شي. ولیکن یوه خبره زه کول غواړم، دوی باید د مسؤلینو سره هلته په کابل کې چې غټ غټ مسؤلین دي، د دوی هغه مخوري باید د مسؤلینو سره مذاکره وکړي، د هغو د هغو د علماو سره مذاکره وکړي. او بله خبره دا ده، د دوی پلرونه باید د هغو سره مذاکره وکړي، د دوی وروڼه. که واقعا یو سړی د ښځې حق غواړي، پلار یې غواړي، ورور یې غواړي، یا میړه غواړي، یا خاون غواړي، باید د دوی پلرونه راشي، د هغو سره مذاکره وکړي، د مسؤلینو سره، تر څو چې د بله کناس راشل شي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب پښتون. تاسو میلمنو ګرانو میلمنو خبرې مو واورېدې. میرمن معیار له تاسو سره زمونږ خبرې نیمګړې پاتې شوې په دې خاطر چې دا اوریدونکي په منځ کې راغلل. څه زیاتوي خو د لومړي اوریدونکي خبرې خو یوازې د سپارښتنو شکل درلود. که دغه په باب څه وایې او یا د قاری صاحب پښتون یا د بل اوریدونکي د خبرو په باب که نظر لري یو څه ووایه تاسو هم له میرمن الکوزی نه به هم واورو او بیا به وروسته خپل بحث ته دوام ورکړو. لومړی تاسو میرمن مایار.
مننه د قدرمن اوریدونکو له نظرونو څخه مننه. زه واقعا خوشحاله یم چې زموږ ورونه په دې قانع دي او په دې پوهیږي. طبعا موږ الحمدلله مسلمان یو د اسلام په چوکاټ کې ښځه ځانګړی حق او حقوق لري او دوی د اسلام او د اسلام د قوانینو څخه خبر دي او په دې قانع دي چې ښځه حق لري او ښځه د بیان د ازادۍ د تعلیم د زده کړې حق لري. زه خوشاله یم د دوه اوریدونکو نظرونه تاییدوم او راځو د خبرې ته چې دوی وړاندیز وکړ چې تاسو د مشرانو سره کښېنئ راشئ او خبرې وکړئ. زه فکر کوم درې کاله یو زیات وخت دی چې موږ منتظر پاتې شو او اوسنی حاکم نظام په دې ونه توانېدو چې که دوی وغوښتل چې موږ غواړو چې په حجاب کې ښځې ولاړ شي سمه ده. حجاب کې طبعا حجاب کومه بده خبر نه ده. حجاب د اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې حجاب د افغاني کلتور په چوکاټ کې ښځو ته اړین دی. موږ هم نه غواړو چې مثلا افغان ښځې دا نه غواړي چې د غرب له ښځو سره په سیالۍ کې راودنګي او را میدان ته شي. نه، هر څه په ځان ته په هره ټولنه خپل خاص قوانین او اصول لري او هر دین او مذهب همداسې. په همدې چوکاټ کې دوی په دریو کالونو کې ونه توانېدل چې د ښځو په مخ یا د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د دوی دفترونه پرانیزي او دوی لاړ شي عملا کار وکړي. بیا یو څه وخت دا خبرې ګنګوسې وي چې د ښځینه او نارینه او صنفونه په پوهنتونونو کې جلا کوو. هغلته هم ښځو خویندو دا اقدام یعنی مثبت نظری ورکړو وی چې سمه ده، هیڅ مشکل یا ستونزه نه لرو. خو سربیره پر هغه هم د دې درې کاله کېږي چې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې داسې یو اصول وضع کړي چې ښځې او نجونې د بیرته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. درې کاله یعنی تعطیل یا درې کاله ځنډ یو عالم وروسته پاتې والی رامنځته کوي. د خلکو خویندې او لونې هغه که په دولسمه ټولګۍ کې وي که په یولسمه کې دي، دوی طبعا سن و سال یا هغه عمر زیاتېږي او د دوی زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. یو یوه دنیا هیله او ارزوی درلوده په پوهنتونونو کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې. وګورئ که همداسې درې کاله تعلل راځي او دا خویندې نشي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، موږ به یوه ډاکټره یوه ښوونکې په راتلونکي کې له کومه کړو. اوس چې داسې ګورو دا پروسه په ټپه درېدلې ده. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې طالبانو ته نه یوازې د ښځو غوښتنه دا ده، په بهر کې په دننه کې دوی غږ اوچت کړ، حتی نړیواله ټولنه دوی ته کېناستل او د دوی څخه یې درخواست وکړ، ګاونډي هېوادونه دوی ته کېناستل. خو زه نه پوهېږم چې ستونزه په څه کې ده چې تر اوسه هم موږ نشو کولای، د موږ خویندې نشي کولای چې ښوونځی ته وروسته له شپږم ټولګي څخه ولاړ شي یا هم پوهنتونونو ته لاړ شي او یا هم په ادارو او دفترونو کې دوی کار وکړي.
مننه له تاسو یو ځل بیا. میرمن الکوزی، غواړئ د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې د کوم شی ستاسو په نظر کې وي یا کوم څه د دوی د خبرو غواړئ تبصره پرې وکړئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. اوریدونکو نه مننه کوم. ورودان سلامت دي د دې له نظرونو نه. دلته یو ورور دا خبره وکوله چې تاسو مشران دا کومې نجونې چې له تعلیمه پاتې دي یا له کاره پاتې دي یا دوی ته په رسنیو کې برخه نه ورکول کېږي یا د بیان ازادۍ کې دوی سره ظلم او ستم کېږي، دوی دې راشي د طالب مشرانو سره دې کښېني او دوی سره دې خبرې وکړي یا دوی دې ږغ پورته کړي، مذاکرات دې وکړي. تاسو وګورئ د ښځو د حقونو په تړاو او د نجونو د تعلیم په تړاو یا دې ته ورته فرسنیو کې د ښځو ونډې یا دوی ته د بیان د ازادۍ کې برخه ورکولو باندې زرها او داسې مذاکرات کوي دي مونږ دې دي دي چې وته تعلیم مسله کوم راوږه هغه چې لازم واس نه دی خو زه د دې ورور د خبرو په دې سره دا وایم چې زرها او داسې مذاکرات ټول نړیوالو په دې باندې راغو وکاو کوم چې د خوځو د حقونو فعالیتونه نه دي یا دې ته ورته په دې باندې موږ غوښنه وکول څول چې تاسو خوځو د حقوق ورکړي خوځو د پرسنل سوانډ ورکړي خوځو د بیان ازادي ورکړي یا دې ته ورته د تعلیم په برخه کې نور خدا دا هم راندې دي هم کاله دي موږ چې کله څنګه لهجه استعمالو هغه نه وی چې موږ درس نه دلای دی موږ متضرر رسېږي موږ حق خوړل شوی دی موږ حقوق تر پښو لاندې شوی دی کله چې یو چا حق غلط شي او د هغه په حق باندې پښه کېښودل شي هغه خامخا د لهجې نه کار اخلي دا خو اوس موږ ډېر نرم یو ډېر چوپ یو موږ باید د خپلو حقوقو دپاره ډېره مبارزه وکړو ځکه دا نه منونکې ډله ده دا هغه ډله ده چې دا نه منل کېږي او نه هغه کوي د دې مذاکرات سمنلې وای دا درې کاله کېږي چې نړیوال په دې غږ کوي چې د نجونو تعلیمونه پرانیزي په کوم دلیل دوی داسې ما سره وایي دی چې د نجونو تعلیمونه یې بند کړي دي کوم دلیل دوی دا سره وړی دی چې په نجونو باندې کاري ماحول بند کړی دی کوم دلیل یې دا سره وړی چې په رسنیو کې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي ښځینه رسنۍ بندوي اګر چې دوی باید خپلې پخوانۍ حکومت خپل کتلي وای چې خلکو نفرت نه طالب نه ولې خلک نفرت کوي جمهوریت کې انسانان ناسول همدغه د دې په څیر انسانانو طالب هم همدغه یو کس دی ولې هغه خلکو نه خلک نفرت نه کوي ولې دونه خلک نفرت کوي دوی اسلام په بل ډول خلکو باندې تحمیلوي بل ډول داسې شایعات پیدا کوي په اسلام کې چې په زور په ښځو باندې تحمیلوي او داسې کلمات استعمالوي چې هغه په اسلام په دین کې نه شته اوس په افغانستان کې چا لیدلي ول چې ښځه یا نجلۍ بې پردې ښوونځي ته روانه ده خو سپین څادر به یو تورې به جامې وتلل ماحول جوړ بیا هلکانو د نجونو ښوونځی جلا سره موږ کوو ګورو پاتې هېوادونو کې تکل صاحب که د رسنیو په برخه کښې زه خبره تاسو وکړم تاسو وویل چې د ښځو یا د بیان په ازادۍ کښې د ښځو حقوق یا د دوی حد تر کومه حدوده پورې دی دلته حدود نه ساتل کېږي نظامونه سره بدلېږي هر څوک راځي په افغانستان کښې د شاه غازي امان الله خان د واکمنۍ نه تر اوسه پورې چې کله وګورو دی خوا نور دا کوم نظامونه چې وګورو دلته په یو کښې هم ښځو ته داسې کار نه درته وایي چې هغې ته په واقعي ډول حقونه ورکړل شوي وي خو کومو بیا لږ کار کړی کومو ډېر لږ ډېر کار کړی دی کومو بېخي لکه طالب داسې ظلم ستم کړی چې بېخي له منځه وړی دی نو د ښځو دپاره په یو قانون کښې هم حدود نه دي ټاکل شوي چې تاسو موږ دغه د ښځو ته ډېر کار وکړو یا کم کار وکړو نو بیا داسې ډلې نه داسې چې موږ څنګه لهجه استعمالوو دوی زموږ حقوق تر پښو لاندې کړي زموږ حقوق یې خوړلي دي زموږ خویندې زموږ میندې بې تعلیمه د سرنوشته پاتې دي او راځو په د بیان په ازادۍ کښې چې کله ته یوې مېرمنو ته ونډه نه ورکوي د ټولنې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه ته وباسي موږ وایو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده چې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه وباسي نو دغه ټولنه به څنګه پرمختګ وکړي
ډېره مننه زیاته مننه بیا یو ځل تاسو نه یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې څوک دی او څه وایي مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي دا زما حق دی پروګرام دی د ازادۍ راډیو
تکل صاحب محترمه سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به ستاسو همیشنی اوریدونکي عبدالحد اتل یم د هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړئ ښه راغلاست خپرونې ته خپله پوښتنه وړاندې کوي له اوریدونکو زموږ له مېلمنو نه
مننه خدای پاک دې قدر وکړي تکل صاحب محترمه دواړو خوندو ته هم سلامونه وایمه لکه اوریدونکو چې خبرې وکړې ډېر شایسته نظرونه یې شریک کړه تکل صاحب محترمه را به سمه د ټول افغانستان نمایندګي به نه کوم خصوصا زموږ په هلمند ولایت کښې ته په خدای باور که تکل صاحب محترمه خوندې هغه چې په شهریاتو کښې ګرځي لکه په تېر حکومت کښې چې مثال په شهریاتو کښې ګرځېدلې خوندې هغه چې په ازاده فضا کښې خپل سوداګري کوی چې مثال د خبرې په شهریاتو کښې په مرکز لشکرګاه کښې در شوم تکل صاحب محترمه د نورو ولایتو حالات نه رامعلومېږي خو دا خپل د ولایت حال درته وایم همداسې تکل صاحب محترمه مثال د خبرې تلی چې پر غریبانو باندې پوښتنې کوی چې خو ځینې محدودیتونه چې پر لګېدلي وي د حکومت د طرفه ته لکه خوندې چې اشاره ورته وکړه د رسنیو د دغه څخه تکل صاحب دلته په هلمند کښې هم خصوصي رسنۍ د تکل صاحب چې دا خوندو به کار پکښې کوي مثال د خبرې داسې خبرونه بې ویله پر هغو واچا نن دلته هم په هلمند کښې بندیزونه لګېدلي دي خو داسې خبره ده تکل صاحب موږ په بار بار د حکومت سم غوښتنه کړې ده چې مثال د خبرې لکه پوهنتونونه او ښوونځي چې دا زموږ د افغانستان ډېر غټ ضرورت دی، یعنی کوچنی ضرورت نه دی، شغت ضرورت دی، ځکه دلته زموږ په ولایت کې تکل صاحب محترم زموږ یو آزاده د سپار په نامه باندې دعوه چې زه دلته ژوند کوم، دلته موږ یو دولتي کلینیک لرو، په دغه یوه دولتي کلینیک کې تکل صاحب څونه خلک مثال د خبرې ته راځي په حساب تر 20,000 کاسه دلته مثال دغه نه پوس دغه یوه دولتي کلینیک ته راځي چې دلته یوه نرس موږ لرو. نو زه وایم چې حکومت سمیر دا غوښتنه د افغان په صفت باندې چې مثال د خبرې د ښوونځیو پوهنتونو ته د شریعت په نگاه کې بغیر شریعت موږ هم نه غواړو، د شریعت په نگاه کې اجازه ورکړي چې دغه مثال د خبرې خوندي لوړې زده کړي وکړي څو تر څو پاکستان او ایران ته غوړي د ماضي دغه په داوی لپاره تکل صاحب دا ولامې غوښتنه کړې ده په بار بار مې تکل صاحب محترم د خپل حکومت سره. نو ان شاء الله تاسو مستخدم خدای مهربانه دی ګوند خدای الهي کې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم لرو، دوی به هم خپل خبري وکي بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني وکي د زما حق د پروګرام دی او تاسو لمړی ځان معرفي کی بیا خپل نظر ووایست.
مننه تاسو او تاسو ملمنو ته سلام تاسو سره مې چوام زه اسمو پلا پوانیارم د ملمن ولایت.
وعلیکم افغانیار صاحب په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني سوال مو ووایست.
مننه سوال مو د خبرونه مننه تاکي سره کلسته وزات راکنه ډیر بشي
په خبرونه کې مونږ پر دې باندې خبرې کوو افغانیار صاحب چې د راتلونکو پنځمه په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمنځل کیږي، موږ په افغانستان کې په دې باندې خبرې کوو چې ولې او څنګه د خځو د پرسنیو کې د خځو ونډه کم شوه او په مجموع کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې مخصوصا پر میرمنو محدودیتونه لګیدلې دي، په دې موضوع باندې خبرې کوو.
ډیر مننه ډیر شایسته پر ځای اهم موضوع ده. رشته هم مطبوعات هغه څه دي باید چې دوی آزاد خپلواک او سرچانې څه وسي چې دوی هم بې فري وي. دا خو یو خو لومړی مطبوعات څه دا مهمه ده چې د بیان ازادۍ ته تر نورو ډېر کوشش وکړي، بالخصوص دا چې نړیوالې رسنۍ لکه ازادي راډیو او بي بي سي راډیو ده، بل په کور دننه رسنۍ دي هغه هم باید چې ازادي خپلواکي او خپل اوریدونکي هم دا شان آزاد وساتي. که موږ وګورو دلته موږ چې کله نظر د حکومت په طرف یا حقایق باندې حقیقت وایو پر موږ باندې اړیکې پرې کیږي د رسنۍ د خوانه. خو راځم دلته ستاسو د سوال اړوند جواب ته. د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده، دلته طبیعي خبره ده چې یو څه هغه به پشکل راځي مادیزتونه او دا شان به پشکل راځي. زه خپل د هلمند د دسته وایم چې زموږ په هلمند کې البته لومړنی کس دی یم چې د دې په وړاندې مې ږغ ورته کړی دی چې موږ په رسنیو کې د ښځو شتون نه غواړو نه یم منلی. البته زموږ په هلمند کې اوس په رسنیو کې ښځې شتون لریم نه، موږ غواړو چې هغه اولادونه ښه تربیه وکړي او اولادونه ښه جهاد فعال او اسلام فعال وروزي. نه غواړو چې دا دوی په رسنیو کې کار وکړي او د رسنیو کار د دوی لپاره یو ستړیا او دا شانې ځینې تکلیف هم دی دوی د ورځې هم په رسنیو کې. نو دا شانې خبره ده چې افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده، دلته خلک اجازه نه ورکوي، حکومت کې ورکې کې دی نه کې ورکو خلک اجازه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه افغانیار صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، لنډې خبرې دی وکړي په دې خاطر چې د خپرونې وخت ډېر کم پاتې دی. دا زما حق دی پروګرام دی د ازادۍ راډیو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه د امکان تر حده لنډه ووایاست چې زموږ میلمنې ځواب ورته ووایي. زموږ ته ستاسو غږ نه راځي، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست. له دې اوریدونکو سره فکر کوم زمونږ اړیکه قطع شوې ده، یوازې څو دقیقې لرو د خبرونې تر پایه د خبرې سره راټولو. میرمن مایار تاسو د دې اوریدونکو او له هغه نه مخکې د نورو دوو اوریدونکو خبرې هم واورېدې، د دوی په باب یو څه ووایاست بیا زه خپلې وروستۍ پوښتنې هم لرم.
مننه،
د دې
ورور نام مننه. دا ته باید وایم چې کله چې ته په دې باورمن دي چې ښځه یوه برخه د ټولنې ده، نیمه برخه د ټولنې ده، نو ښځه هم د نارینه په څیر له مساوي حقونو څخه برخمنه ده. څنګه چې دوی تعلیم کوي همداسې حق لري په رسنیو کې هم دوی ونډه واخلي، ځکه د ښځو آواز دا څرګند حقیقت دی چې زموږ ټولنه یوه صنعتي ټولنه ده. خو که دې ته ښځینه خبریانه نه وي، لکه څنګه چې ښځینه ډاکټرې ته ضرورت دی، نو د هغو ښځو غږ به چې زموږ په لرو پرتو سیمو کې دي، د هغو ښځو غږ به چې دوی ته ستم لاندې دي، دا د دې نه انکار نه شو کولای چې په ښځو باندې ډول ډول ستمونه او ظلمونه روان دي په اطرافي سیمو کې ډېر زیات. نو د دې ښځو غږ به څوک اوچت کړی شي په داسې حال کې چې د دوی زامن، د دوی ډونه، د دوی ورونه، د نارینه ته د دوی سره د خبرو اجازه هم نه ورکوي. زه وایم چې وروره دا به تر کله پورې موږ په دې فکر او اند وو چې ښځې دې په رسنیو کې کار نه کړي. په هره برخه کې د نارینه وو په څیر د ښځو ونډه هم ضروره او اړینه ده، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، صحي، په هره برخه کې. لطفا تاسو خپل ذهنیت ته په دې حقله یو څه نظر وکړئ او تغییر ورکړئ. ستاسو خویندې، ستاسو میندې حق لري چې په هره برخه کې د ټولنې ونډه واخلي.
مننه. میرمن الکوزی، تاسو دوی ته څه ځواب وایست؟
ډېر زیاته مننه ټکل صاحب. له غړونه دي زموږ ټولنه د پرمختګ په حال کې وه، او دغه نظرونه یو څه بدل کړي ول چې جمهوریت په دوره کې څنګه چې موږ په پروګرام کې یادونه وکړله، په زرګونو ښځو په رسنیو کې برخه اخیستله، دوی له ځانه رسنۍ درلودلې، راډیو، تلویزیون، مجلې، کتابخانې درلودلې. ورو ورو چې کل څومره د جمهوریت نظام ته موږ نظر اچوو د دوی فعالیتونو ته، نو موږ ګورو چې هلته هرو مرو د ښځو په برخه کې په تر فیصده کې موږ وویلو اتیا فیصده کار شوی وو، اشل فیصده ستونزې په ټولو ټولنو کې وي. موږ ګورو په پاکستان کې هم څه دی، په ایران کې هم څه دی، په ترکیه کې په دې ته ورته په نورو هېوادونو کې په هر هېواد کې نظام بدل کی خلق دیغه کډارینو ته ګوري د عامه خپل نظریات بدلوي. هغه تکلیف پر مخک شو او د خپل فکر جوړ شو او هغه په هواي شو او ځینونه جوړ شو. دا خبره به ډیره کمه وه چې څو دوی چې مخکې د ما میرمن، د ما لور، د ما خور، د پراډي یا د دې د اثر نه کوي. ډیره مطلب هغه په هواي شو. نو خامخا خلک دا څه کوي چې په افغانستان کې رسنۍ وي، طالبان حکومت ته پټو سره، محدودیتونو ته پټو سره، یو دار دی لږه نه چې طالب کله وایي کورنۍ ډارېږي، یوه ښځه خپله ډارېږي. نو خامخا به دا سوچ کوي چې زه په رسنیو کې مطلب زه څنګه خپله خور او لور پرېږدمه. چې نظام داسې وي هغه په ښځو باندې ستم کوي، په ښځو باندې ټول محدودیتونه لګوي. عام خلک خو د خامخا چې له تعلیمه لرې پاتې شي او کلمې نه یې برخه د تعلیم شي، ورو ورو که به لاندې ویلي چې په ښځو به نور نو څومره محدودیتونه ولګول شي، او عام وګړي، عام ولس به نور په ښځو باندې د دوی له تانګېزې یا سوچ سره په اخیستلو سره به په ښځو باندې دوی په خپل کورونو کې نور محدودیتونه ولګوي. دا ډېر نور لري په یو ټولنه کې چې کله ستا نظام او ستا واکداران داسې وي، د هغې سوچونه او فکرونه داسې ټایپ وي بڼې وي، خامخا په ټولنې باندې تاثیرات لري. دا به نه دا په افغانستان کې ډېر شي چې ښځې به په رسنیو کې بېخي مکملا د دوی دغه برخه به له منځه لاړه شي.
مننه. د خبرونه تر پایه لاندې شبې پاتې دي. زه یو پوښتنه تاسو دواړو اغلو مېرمنو ته وړاندې کوم، او هیله ده چې د پوښتنې ته لاند لاند ځوابونه وایست. لومړی مېرمن مایار، تاسو لطفا راته وایست چې آیا طالبان ستاسو له نظره په خپل طالبان په دې باندې پویږي چې دوی د افغان میرمنو لپاره کوم محدودیتونه یا کوم ازادۍ لګولې دي، یعنی یو معیار لري د دې کار لپاره، او که هسې یو د ابهام او ناڅرګند حالت دی؟ تاسو فکر کوئ چې دوی پویږي په دې، او که فقط ځینو ملایانو په دوی کې تصمیم نیولای چې دغه حدود د بس دا د عملي کیږي، او حدود هم هغه سرحدونه نه دي معلوم؟
وګورئ، طالبان نن سبا یو مملکت یا یو وطن اداره کوي. طبعا په دې کې طبیعي خبر ده، کله چې دوی پریکړه کوي دا پریکړه به دوی په خوښه وي، او دا پریکړه دوی کړې ده. دا چې دوی د دې پریکړې په بنسټ د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي، او یا هم دوی ته د هغو ذهنیتونو له وجې چې دوی لري په دې ارشوي دي چې په ښځو دا محدودیتونه ولګوي، دا واضح خبره ده. او زه فکر کوم دوی باید خپلې دې پریکړې ته هغه کنده هرې وجې وي لطفا دې تغییر ورکړي او ښځو ته دې اجازه ورکړي.
مننه میرمن الکوزی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان ځکه په شریعت او د اسلام او د اسلامي قواعدو په تعبیر کې، حتی د قران کریم په تفسیر او تعبیر کې ډیر زیات نظریات موجود دي، مختلف علما، مختلف مذاهب، مختلف تعبیرونه لري، فکر کوئ طالبان یو واضحه تګلاره لري د خځو د لګیدلو محدودیتونو، یا خځو ته د څومره ازادۍ د ورکولو په برخه کې؟
موږ د دې د غدې کلنې دورې ته وګورو. د کلچر دې یوازې دا ونه ټکړای چې د انجنونو پر مخ پوهنتونونه خلاص کړي، د انجنونو په مخ د بند د ښوونځي بند دروازې خلاصې کړي. نو د دې کړنو او د دې کردار او د دې رفتار ته د دې پالیسۍ ته په کتو سره داسې سوچ او فکر انسان ته راځي چې له دوی نه امید نشته ده چې دوی د ښځو د ازادۍ په برخه کې یو سوچ لري او فکر دی ولري. دا امید ځینې کېدی چې نور رسونه څونه محدودیتونه ولري، نور به څونه ښځې وګرځي، او نور به څونه له ښځو سره ظلم او ستم وکړي. دا توقع ځینې کېدی چې د ښځو د ازادۍ د پرمختګ، د ازادۍ په سیاست کې ونډه، په اقتصاد کې ونډه، ښوونځي ته تلل، پوهنتون ته تلل، دغه توقع ځینې نه شي کېدلی.
مننه میرمن مایار. د بیان د ازادۍ لپاره په افغانستان کې د ښځو ګډون پر رسنیو کې او د تلویزیونونو پر رادیوګانو کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو لپاره د دې لپاره یو معیار کوم هیوادونه یا کومه ټولنه د طالبانو لپاره کېدای شي؟ مثلا ګاونډي هیوادونه، مثلا اسلامي هیوادونه، که څه ډول، یعنی کوم معیار دوی ته سړی وړاندې کولای شي چې په دغه معیار افغان میرمنو ته ازادۍ او حقونه تضمین کړي؟
وګورئ، دی خو اوس
جواب لطفا
دی یوازې اوس د اسلام په چوکاټ کې دوی غواړي چې دین یا اسلام داسې معرفي کړي چې دا محدودیتونه ښځو ته اړین دي یا لازم دي. خو زموږ ګاونډي هیوادونه ښځې په هره برخه کې فعالیتونه لري. د نړۍ په کچه هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې ښځې د پټاپه د تعلیم او د تحصیل او د زده کړو څخه محرومې وي، څه رسېدې ته چې هغه د بیان ازادي ولري یا په رسنیو کې ونډه ولري.
مننه. یو بل پوښتنه هم شته، هغه دا ده چې په افغانستان کې هم د یو شمیر میرمنو خلینه مخصوصا په کورنیو رسنیو کې اوریدل کیږي، په خو هم اوریدل شوی دی، او د طالبانو د حکومت ځینې پلوی میرمنې هم شته چې دوی وایي هغه څه چې طالبان کوي د ښځو د حقونو په برخه کې هغه معقول دي او د اسلام له اصولو سره مطابقت لري. فکر کوئ په افغانستان کې میرمنې په خپل ښځې څومره چمتو دي د ښځو د ټولو حقونو او ازادیو منلو ته؟ میرمن مایار، تاسو لمړی.
زه فکر کوم هر ښځه چې ځان د ټولنې یو برخه ګڼي، دوی ته چمتو دي چې دوی ته د زده کړو، دوی ته د په ټولنیزو چارو کې، په سیاسي چارو کې، په اقتصادي چارو کې، په صحي چارو کې ونډه یا برخه ورکړل شي، او هغه ازادۍ. زه بیا هم تاکید کوم، البته موږ مسلمان یو، د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې، د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی ته ازادي او ونډه ورکړل شي.
مننه. او همدې پوښتنې ته میرمن الکوزی ستاسو نظر غواړم.
ډېره مننه تکل چې زه مثال دار وړم چې ازادي ډېر خوب نوم دی. ازادي ډېره خوږه ده. او کله چې د ازادۍ احساس یو چا کړی وي، په ازادۍ کې ژوند کړی وي، هغه دونه احساس نه شي کولی لکه یو بند انسان چې ازادي ترلاسه کړي. کله چې موږ یو مرغۍ په قفس کې بندوو، کله چې هغې ته یو موقع هم برابر شي، الوزي، پرواز کوي. په افغانستان کې په اوسني نظام کې کم یو احساس د ازادۍ ښځې ته ورکړو، زه باورې یم چې افغانې میندې د خپل هېواد د پرمختللو هېوادونو په کتار کې درولی دي. که دوی ته یو کورنۍ کې یو ورور خپل خور ته احساس کړي د ازادۍ، نو خامخا دوی پرمختګ کوي.
تاسو ډېره مننه کوم فرهناز الکوزی او امنه مایار چې دا زما حق دی پروګرام کې مو برخه واخیسته. قدر من اوریدونکو، لدې سره د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم.